موضوعات هم لرو خلوم رای خبرونه واوری چه فرشته جلال زی چم تو کری
پامو کریده مهم خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اقتصادي اړیکو د خبرو لپاره تاجکستان ته ځي. د افغانستان کورنی چار وزارت وایي د روان مریض کال له پیل راهیسې په کابل کې 1550 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پاریس ته ورسېد. خبر نواوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا په رسمي سفر تاجکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوشنبه ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر هدف د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او پر اقتصادي پروژو خبرې کول دي.
خبر از جلال مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه به دی تاجیکستان سفر رسمی داشته باشند که به هدف تقویت حدتر روابطانه و همکاری‌های دربر میان افغانستان و تاجیکستان صورت میگیرد.
د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پیل راهیسې په کابل کې 1550 تنه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نیول شوي کسان په قتلونو، غلاو، د انسانانو په تښتولو او نورو جنایي پیښو کې په لاس درلودو تورن دي. د صدیقي په وینا د جرمونو د مخنیوي لپاره له نورو امنیتي ارګانونو سره یو ګډ کمیسیون جوړ سوی چې مشري یې د افغانستان کورنی چارو وزارت کوي. د وزارت له خلکو غوښتنه کړې ده چې همکاري ورسره وکړي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن نن د بلخ له سرپرست والي سره وکتل. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په یوه غونډه کې وویل چې د قاطع ماموریت له قومندان سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د دوی د ښوونې او روزنې پر د پروګرامونو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن چې په دغه ناسته کې ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دفاعي حالت ووزي او تهاجمي وضعیت خپل کړي. او د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي چې په شبرغان او سرپل کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د دې عملیاتو مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې په نن په عملیاتو کې په دغو دواړو ولایتونو کې 40 کلي له وسلوالو طالبانو پاک سوي دي. ښاغلي دوستم زیاته کړه چې په تصفیه شویو سیمو کې به دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو بیرته د وسلوالو لاسته ونه لویږي. خو وسلوالو طالبانو تر دې ګړۍ په دې مسله باندې څنګه ویلي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې پر بحران د خبرو لپاره نن پاریس ته ورسید. د اروپایي اتحادیې، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات، اردن او ترکیه استازي هم نن پاریس ته رسیږي. دوی به نن د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ائتلاف د مشر ریاد حجاب په حضور کې په سوریه کې د سولې د بهیر پر بیا پیل خبرې وکړي. جان کیری به نن د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره ځان ته وګوري او سبا بریتانیا ته تر تګ مخکې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د سوریې پر وضعیت خبرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب د انقرې ستراتیژیک هدف ته او هیله یې څرګنده کړه چې له دې هیواد سره پر ویزې د بندیز لرې کېدل به په اتحادیه کې د ترکیه د غړیدو بهیر چټک کړي. اردوغان په یوه اعلامیه کې وویل زه هیله لرم چې د ویزې بندیز لرې کېدل به د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو مثبت پرمختګ وي. اردوغان تېره اونۍ پر دې انتقاد کړی و چې اروپایي اتحادیه له ترکیې غوښتنه کړې چې د ترکانو لپاره پر ویزې د بندیز د لرې کېدو په بدل کې دي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په قانون کې تغییر راولي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور مشکوک پلویان نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د تاجک چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې نن په تاجکستان کې د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې حملې وکړي. د تاجکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روسي پولیسو د معلوماتو پر اساس یې د جمعې په ورځ یو تاجک وګړی داستان منګلی قلوف چې له مسکو راغلی و ونیو. د منګلی قلوف درې نور ملګري په تاجکستان کې وو. دغه څلور واړه توراندي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په وینا په دوشنبه ښار کې د تروریستي حملو لپاره پلانونه جوړ کړي وو. او د روسیه او د پخوانی شوروی په جمهوریتونو کې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروی د بری یو اویایمه کلیزه ولمانځل شوه. په مسکو کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. په دې مراسمو کې لسهاوو الوتکو پوځي نمایشي پروازونه وکړل. یو شمېر روسانو نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدول چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګډون کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې و باورئ چې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغان حکومت د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې غواړي د طالبانو په وړاندې تهاجمي حالت غوره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي حقاني شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده او په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې 14 وسلوال نیولې دي.
د څلورم پار په ساحه کې دوه غوښتل چې په رسختۍ باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو دخوانه ونیول شله
او په هلمند کې بیا د طالبانو د سیالو ډلو وسلوال یو بل ته په سنگرونو کې پراته دي.
په تریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده. خال خال ډزې کېږي.
په نورو راپورونو کې و باورئ چې د پکتیا قومي مخور د کورنیو چارو له وزیر څخه ځکه خپه شوي چې له دوی سره یې ونه کتل. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان پوځیان د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه وځي او تهاجمي بڼه د خپله کړي. د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان مک نیکلسن د بلخ له سرپرست ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې ویلي چې دوی د تروریزم پر وړاندې د ملي یووالي حکومت له تګلارې څخه ملاتړ کوي او وروسته له دې به یې هڅه داوي چې افغان هوایي ځواک مسلکي او په تجهیزاتو سنبال شي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د ډیری بهرنیو ځواکونو چارواکو د توریزم په وړاندې د افغان حکومت له تګلارې او مبارزې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان مک نیکلسون د دوشنبه په ورځ مزار شریف ته راغی او د شمال ځون له امنیتي چارواکو سره په لیدو کاتو کې د ملي والی د حکومت له دوام او له توریزم سره د دې حکومت د مبارزې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. خغری نیکلسون د تړلو دروازو تر شا د بخلا سرپرست ولی عطا محمد نور سره هم ولیدل. هغه په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپل اطمینان هم څرګند کړی دی. د بخ سرپرست ولی عطا محمد نور په همدې اړه یو خبري کانفرنس تاسیس شو او رسنوی ته وویل د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې بهرني ځواکونه له افغان پوځیانو غواړي چې وروسته د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه ووځي او په تهاجمي شکل د خپلو حملو ته زور ورکړي. نور وویل
هجومی
روحیه کولای شي چې سرتیری ستړي نکړي او هجومی شکل دام راسته کوي چې امنیتي ځواکونه لوړ مورال ولري او د دښمنانو پټن ځایونه او ځاله لمنځه ویسي تر څو د افغانستان امنیت ته ګواښ وکړي. ښاغلی نور وویل د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي په هڅه کې دي تر څو د افغانستان امنیتي ځواکونه ظرفیت سازي شي او خاصتا د هیواد هوایي ځواک نور هم تجهیز او پیاوړی شي. جنرال جان مک نیکلسون وایي چې دوی د پولیسو د خاصو ځواکونو په مرسته د روان میلادي کال له پیل څخه تر دمه د هیواد په ختیځ کې ګڼ شمېر داعشیان له منځه وړي دي او اوس په شرقي ولایتونو کې یې حضور کم شوی دی. هغه زیاته کړه د جنوري میاشتې له پیل څخه تر دمه موږ د داعش ډلې په وړاندې مختلف عملیات درلودل. موږ دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده او په ننګرهار کې یې حضور له مختلفو ولسوالیو څخه دوو ولسوالیو ته راکم شوی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د وارسا غونډې ته چې په نږدې راتلونکي کې به جوړه شي اشاره درلوده او ویل چې تمه لري تر څو په دې غونډه کې افغانستان ته د لا زیاتو مرستو تعهد وشي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې که څه هم داعش، القاعده او طالبان ټول ګواښونکې ډلې وبللې، خو وایي د افغانستان امنیت ته جدي تهدید د حقاني شبکې لخوا دی چې دا مهال د طالبانو مشري هم کوي. د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې په ټول هیواد کې د وسله والو ډلو د ځپلو په هدف د پراخو ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هره ورځ هوایي ځواکونه تر یو سلاتیا پورې پوځي او ملکي الوتنې کوي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندې مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته.
د وی فعلا د طالبانو د قمندې ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیستی. حقانی القاعده دا ټول یو دی، اما په مختلفو نومونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. له بده مرغه اصلي ګواښ هم همدوی دی. نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. موده وړاندې د کابل د امنیت رئیس هم ویلي و حقانی شبکه چې له پولې اخوا د ځینو استخباراتي کړیو ملاتړ هم له ځان سره لري، په افغانستان کې پیچلي او خونړۍ بریدونه پلانوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په روان زیږدیز کال کې به د وسلوالو د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې له ښاغلي صدیقي سره یې په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل، افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 1300 هوایي پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي.
اوس خو سقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډېر دي. دا اوس تاسو وګورئ زموږ هوایي قواو د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایي قواوې چې ډېرې قوي قواوې وي د ورځې 200 پرواز نه شي کولای. د زموږ اوس هوایي قواوې هر ورځ د 500 نه نیولې تر 1500 پروازونه پرې کوي، مربوي او اکمالاتي پروازونه.
د دفاع وزارت ویان که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو که افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي هرو مرو به په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او امنیتي ځواکونو په برخه شي.
په هلمند ولایت کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د دواړو غاړو 19 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولی او د هلمند ولایتي شورا تاییدوي چې د مارجې اړوند د تریخ ناور په سیمه کې د وسلوالو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راکوي.
د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ دغه نښته د یکشنبه په ورځ پیل شوې ده او ویل کېږي اوس هم د اختر محمد منصور او بلا محمد رسول پلویان یو بل ته په سنگرونو کې ناستې. جګړه د لشکرګاه په جنوب لویدیځ کې د مرجې ولسوالۍ اړوند د تریخ نور په سیمه کې رامنځته شوې ده. د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ټول د طالبان د دوو ډلو ترمنځ د غلشتو کې د اختر محمد منصور لس او د ملا محمد رسول د ډلې 9 تنه وژل شوي او شمېر نور ټپیان دي.
موږ هماغه معلومات چې لرو په تریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرونه رسته نښته شوې ده چې د دې نښتې په ترڅ کې تقریبا 19 کسان وژل شوي دي، چې لس د منصور د ډلې دي او 9 د محمد رسول د ډلې دي. دا هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو. د دوو ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده، خال ډزې کېږي. هغه ابتدایي معلومات چې موږ سره رسېدلی
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دغه دوه ډلې په خپل منځ کې نښتې کوي. تر دې وړاندې په هرات، زابل او روزګان ولایتونو کې ورته نښتې رامنځته شوي دي. د ملا محمد رسول د ډلې مرستیال او ویان عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د مرجې په تاریخ نه ورکی د دوی او ملا اختر محمد منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه تایید کړه. خو د طالبانو ویان کړه سوپ احمدی رسنیت ویلي دي چې د تاریخ نه ور جګړه د طالبانو خپل منځي نشته نه ده، بلکې د طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ شوی ده چې تلفات یې هم راړولې دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده هم د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو تایید کوي، خو د مرګ ژوبې شمېره فرق کوي.
د تخخ ناور په سیمه کې د دوی دواړو ډلو ترمابین باندې جنگ ایجاد شوی دی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تلفات هم لږې دواړو خواوې تر مازدیګره پورې تر ماښام پورې د دوی جنګ روان و او اوس پیلان هم دوی په خپلو موضوع کې سره ناست دي.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مسؤلین هم د طالبانو ترمنځ روانه نښته مني. دغه کل اردو په یو خبر پاڼه کې د دواړو ډلو ترمنځ په نښته کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ښودلې ده او د دوی ترمنځ یې د جګړې د دوام خبر ورکړی دی.
په همدې حال کې د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې په مختلفو سیمو کې د دوو پاکستانیانو په ګډون 14 تنه داعشیان نیولي دي. د چارواکو په وینا دا کسان هغه مهال نیول شوي دي چې د تېښتې په حال کې و. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د تېرې ورځې راهیسې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې 14 تنه داعشیان نیولي چې اوس ری پلټنې روانې دي. د ننګرهار امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشفیوال د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې ویل دغو نیول شوو وسلوالو چې دوه پکې پاکستانیان دي د اچین هسکې مینې او بټیکوټ ولسوالیو کې فعالیت کاوه.
امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو اپراتو په حالو ځلو په پایله کې 14 داعش وسلوال نیولې دي. دولسې د بټیکوټ ولسوالۍ د څلورم پاره په ساحه کې دوه غوښتل چې په رسختۍ باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته چې د بیدار پولیسو د خوانه ونیول شله. همدغه شاته د روداتو ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ موجودینو په خپل سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه داعش وسلوال چې دوه پکې پاکستانی وګړي دي نیولې دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپل مربوطه سیمه کې یو داعش وسلوال نیولی دی.
د ننګرهار ولایت وینا ته ولاخو ګنې وای دغه داعشیان د شفق په نامه پیل شوو عملیاتو په جریان کې نیول شوي او یادو نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف هم کړی.
دوی په خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله من یو چې د خپل نور عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
د ویلو ده چې لا هم د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ په لورو پرتو سیمو کې د داعش وسلوال فعال دي او د تیر ځل په شان دی وي راډیو لاري خپل تبلیغاتي خبرونه کوي. خو د کورنۍ چارو وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د شفق په نامه پیل شوی عملیات به د دولت او سوال مخالفینو ټغر ورټول کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد نن پکتیا ولایت ته تللی وو څو له چارواکو او ولسی مشرانو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ازادۍ راډیو د خبریال داود تپان د راپور له مخې د جنوب ختیځ زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر مشران وروسته له هغه لغونډې ووتل چې تاج محمد جاهد د یوې بلې کتنې په خاطر دوی یوازې پریښودل او له دوی څخه او له دوی سره له کتنې ډډه وکړه.
د مشرانو احساسات د کورنیو چارو وزارت او پکتیا ولایتي ادارې په اړه هغه وخت راوپارېدل چې د سویل ختیځون په کچه ډېر شمېر هغه مشران چې د کورنیو چارو وزیر ورسره د لیدنې په موخه ورغوښتي وو پرته له لیدنې ځای پر ځای پریښودل. مشران وایي د کورنیو چارو وزیر او ولایتي ادارې له چلند ناراض دي او له مرکزي حکومت د دوی د سپکاوي جبران غوښتنه کوي. د غونډې لپاره بلل شوی د سیدکرم ولسوالۍ د داخلو قبیلې یو سپین ګیری
مهدی محترم والی صاحب نه د قومندان د امنین ډیر خپایو بیخی لعاد زیات دا په ساته دی زون د ټول پکتیا د لوی پکتیا د لوګار د خوست د ولایتونو نه ډیر درانه سپینګری مخاور راغلی وو دلته. لکن موږ درې ساته په جمعات کې ناس وو چا سړی وبمره نه وړي چې دا یخي وبو دی د مسلمانان به تیږي وي. لکن موږ یې په داسې بې عزتی به سره وایستو چې لکه د یو خارجای ډیر حیثیت لري په موږ. موږ مرکزی حکومت نه داسې دا چې موږ دغه سه وزیران کوي په کابینه کې افغانستان نه جوړیږي نو جوړ شوی ده.
یوازې دی نه و چې د وزیر ولایتي ادارې له چلند څخه ناراض وو. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی
نن چې کوم عمل لوی پکتیا خلکو سره وشي نه د وزیر داخله سره کوي نه د کومندان صاحب د زون سره کوي نه د ولایتي ادارې سره داسې عمل کوي دا د پکتیا د خلکو سره توهین و یو سپکاوی و رئیس جمهور نه غوړو چې دې جبران وکړي که جبران یې ونه کړي سبا چې رئیس جمهور پکتیا ته راشي نه ورسره کښېني. دې قمانده وزیر صاحب داخلاته مونږ ووایې چې ته د امریکایانو وزیر یې که د افغانستان د خلکو وزیر یې که د افغانستان د خلکو وزیر یې خلک دې راغوښتي دي ورته کښېنه.
ډېر شمېر قومي مشرانو غوښتل چې له رسنیو سره خپلې خبرې شریکې کړي او د ټولو خبره دا وه چې په کابینه ولایتي ادارو کې د داسې واکمن نه وي چې د قومي مشرانو سپکاوی کوي. دا درې سوه درې سپین غر زون قمندانۍ ته د وزیر سره د ناستې او لیدنې لپاره د سویل ختیځ زون د مدني ټولنو استازي هم وربلل شوي وو چې وروسته غونډې ته پرې نه ښودل شول او وزیر د امریکایانو له لیدنې وروسته بېرته کابل ته ستون شو. د مدني ټولنو په استازیتوب احسانالله حمیدي وویل
مونږ وایو چې دغه ولایتي اداره بې کفایته وه، دوی دغه زمینه ورته برابره نه کړه تر څو دغه خلکو خپل ستونزې اړوند مقام ته ورسي. نو دې د خاطر دغه کسان چې په ولایتي چارو کې واک لري دوی باید برطرفه شي.
مونږ هڅه وکړه چې د خلکو د احساساتو او ستونزې اصل په اړه د زون له قمندانۍ، ولایتي ادارې او ځینو نورو اړوندو ادارو له ویندویانو او یا مسؤلینو څخه د خلکو د غبرګون په اړه نظر ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به ولسمشر او اجرایه رئیس له مختلفو اجنداو سره تاجکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی به د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او عبدالله عبدالله به د کاسا زر پروژې په اړه د بحث لپاره تاجکستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان جمهور رئیس په د سه شنبې په ورځ تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې له بېلابېلو تاجکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو تر څنګ پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د جمهور رئیس له سفر دوه ورځې وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسا زر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي.
خبر است جلد ما برای جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه شنبه مورخ ده می سال روانزادی
دی وی پاپام که ده سبا سه شنبه د افغانستان جمهور رئیس تاجکستان ته رسمی سفر ولری. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنز د اړیکو لا پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې پاپام که ده چې د مې د میاشتې په دولسمه نیټه اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي. ښاغلی مستغنی وایي چې د کاسا زر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې به په دغه پروژه کې د شاملو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د کاسا زر پروژې هوکړه په 2009 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. جمهور رئیس واک ته له رسېدو سره سم د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان، چین او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم بلجیم، بریتانیا، قرغیزستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته سفرونه کړي دي. تاجکستان ته تا د افغان ولسمشر د سفر ورځې معلومې نه دي، خو یوې سرچینې ویلي چې دغه سفر به څلور ورځنی وي، خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو یوه هیواد ته د دواړو مشرانو هم مهاله تګ مناسب نه دی. سیاسي کارپوه مطیع الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه شرایطو کې چې تهدید امنیتي هم وجود لري او دلته عملا جنګ اعلان ناشده هم زموږ هېواد سره وجود لري، نو د دې سفر د فکر کوم داسې معقول حرکت نه ده چې دواړه مشران په دې چې خلای سیاسي په دې کې پیدا کېږي او خلای سیاسي نه سوء استفاده هم کېږي او مشکلات ایجاد کېږي. دا یعنی معقول حرکت یا معقول زما په نظر نه ښکاري.
ښاغلی خروټی وایي هم مهاله یوه هېواد ته د دواړو مشرانو سفر منفي انعکاس له ځان سره لري او داسې انګېرل کېږي چې ګواکې دواړه مشران واحد نظر نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوري ریاست افغانستان بانک ته دنده سپارلی چې د نوي کابل بانک د منحل کولو او یا ادغام په اړه خپله طرحه جمهوری ریاست ته واستوي. د ارک خبرپاڼه وایي چې ولسمشر د یکشنبې په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې افغانستان بانک ته دا دنده وسپارله. که څه هم د افغانستان بانک په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د مالیې وزارت وایي چې د نوي کابل بانک د خصوصي کولو په برخه کې د دوی هڅې پر ځای دي. له کابله د ابراهیم صفی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
سمو د وړاندې مالیې وزارت وویل چې د نوي کابل بانک د خرڅلاو لپاره دوه شرکتونو داوطلبي ګټلې، خو جمهوری ریاست اوس افغانستان بانک ته دنده ورکړې چې د نوي کابل بانک د منحل کولو او یا هم ادغام لپاره خپله طرحه دوی ته وسپاري. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې ولسمشر د یکشنبې په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې وویل چې افغانستان بانک باید یو روښانه طرحه ورکړي چې له مخې نوی کابل بانک منحل او یا هم ادغام شي. جمهوری ریاست په خبر پانه کې دا جزئیات نه دي ورکړي چې ولې د نوی کابل بانک د منحل کولو او یا ادغام پریکړه کړې. د نوی کابل بانک د منحلولو او یا د مدغمولو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې سمود وړاندې مالی وزارت وویل چې د دغه بانک د خرڅلاو چارې نهایي شوي او دوه بانکونو دا طلبي ګټلې ده. د مالی وزارت له دې پریکړې سره سم د ملي شورا دواړو جرګو او یو شمېر کتونکو د اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي کابل بانک اخیستونکی بانک مسلم کمرشل بانک پاکستاني دی او نه باید نوی کابل بانک پرې خرڅ شي. هغه مهال یو اندېښنه دا وه چې په کابل بانک کې د افغان امنیتي ځواکونو او چارواکو ټولې ځانګړتیاوې ثبت دي او ممکن پر پاکستاني بانک د دغه بانک خرڅول امنیتي ځواکونو او چارواکو ته ستونزې پیدا کړي. بل لور ته د مالی وزارت د خرڅلاو رئیس محمد آقا کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خرڅلاو چارې روانې دي او د دغه بانک د منحلولو او مدغمولو په اړه یوازې د طرحې د جوړولو خبره شوې ده.
د ادغام موضوع مطرح نه ده. اصلي خبره د طرحو وه چې بېلابېلې ادارې طرحې وړاندې کړي. د همدغو طرحو په اساس یې مرکزي بانک ته هدایت ورکړ چې د نورو ارګانونو په همکارۍ یوه ځانګړې طرحه راوړي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له مالي ستونزو سره مخ شوی چې سهم لرونکو یې له دغه بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وایستل.
یا ازادي راډیو خبری مجله اوري او د دې خبرونې ورستای راپور. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت نن د بیارغونې له سیمایزو شوراګانو او یو شمیر افغان شرکتونو سره په نهو ولایتونو کې د لسګونو سیمایزو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سړکونه، پلونه او د څښاک د اوبو پروژې شامل دي. خان محمد سند او په دې اړه تفصیل.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو سیمایزو پروژو له پلي کېدو سره به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ورځنۍ چارې اسانه شي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ په نهو ولایتونو کې د واویا سیمایزو پروژو تړونونه د سیمایزو شوراګانو او د یو شمېر خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. ښاغلی دورانی د دې پروژو د ګټو په اړه وویل:
در نو ولایت که ما پروژه را امروز به امضا میرسانیم با تطبیق همه 77 پروژه
په نهو ولایتونو کې چې د پروژو تړونونه یې لاسلیک کوو، د واویا پروژو له پلي کېدو سره به 342,001 کسانو ته مستقیمه ګټه ورسیږي. د دې پروژو تمویلونکي منابع آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان او هندوستان حکومتونه دي.
ښاغلی دورانی وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، سړکونه، پلونه او یوه د اوبو رسولو پروژه شامل ده. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژې به د بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیانو، تخار، ننګرهار او سمنګانو په ولایتونو کې په څه باندې یوه کال کې پلي شي. د دې وزارت چارواکو وویل په مجموع کې یې د 1394 لمریز کال د جدي له میاشتې راهیسې تر دې دمه په هیواد کې د بیارغونې 222 سیمهییزې پروژې د څه کم 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د بیارغونې د سیمهییزو شوراګانو مسؤلینو وویل دغه پروژې به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ستونزې کمې کړې، خو کافي نه دي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سیمهییزې شورا مسؤول حاجی امیرګل وویل:
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د عمومي سړک سره وصلی، دیوال د استنادي له جادې کولای شي تقریبا 1800 جریب ځمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کړي. په ولسوالۍ کې ډېر زیات ضرورتونه دي. موږ غواړو چې دا نور پروګرامونه د خلکو د ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه ټول پوره شي. سربندو خبره ده، بعضې سړکونه دي ځمکه، بعضې پلونه دي ځمکه. تقریبا 2000 متره نور دیوال د استنادي باید جوړ شي تر څو د خلک مشکلاتو د سیل او د سیلاب نه خلاص.
د کلیو د پراختیا وزارت وای کله کله نامنی او ټولنیز ستونزې او د استملاک موضوعګانې سبب کیږي چې د دوی پلان شوی پروژې پر وخت پلی نشي. د کلیو د پراختیا وزیر هیله وکړه چې خلک د دې پروژو په پلي کولو کې له حکومت سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او رایي ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځ دې ونی د سهار لو او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري دا د قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسته یو څو ثانیو ته رسیدلې یو امید مرزبان سټوډیو ته راغلی د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره چې تر او بجو پورې به روانه وي. امید جان ستړی مشه.
سلام آقای تکل، روز شما هم بخیر. به شنونده های عزیز هم سلام. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد، تا 7 با هم خواهیم بود. از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. میشنوید که قماندان عمومی نظامیان ناتو در افغانستان به بلخ رفته است و جنرال دوستم از عملیات برهبریش در ولایت‌های شمال میگوید. گزارش‌های دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌ترین گزارش‌ها برمیگردم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. در انفجار یک ماین در شهر میمنه 10 تن به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوها در مورد منازعه سوریه وارد شهر پاریس شده است و ایران میگوید یک راکت بالستیک دیگر را موفقانه آزمایش کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید که شبکه حقانی در حال حاضر در سرتاسر افغانستان قمانده جنگ طالبان را به عهده دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت:
فعلا تمام مسئولیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفت. حقانی، القاعده، اینا هم شکی هستن، اما با نامه‌های متفاوت، با شبکه‌های متفاوت، اما با تاسف تهدید اصلی همی است.
او گفت که تهدید جدی برای امنیت افغانستان شبکه حقانی است. پیش از این حکومت افغانستان گفت که به اساس گزارش‌های ابتدایی حمله مرگبار ماه گذشته در پل محمود خان کابل هم از سوی شبکه حقانی انجام شده. در آن حمله 64 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایات جوزجان و سرپل 35 مخالف مسلح کشته، 40 تن زخمی و 15 تن دیگر بازداشت شدند. جنرال عبدالرشید دوستم که این عملیات ها را رهبری میکند به رسانه ها گفت در عملیاتی که امروز در این ولایت را اندازی شد 40 قریه از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. آقای دوستم می افزاید در محلات تصفیه شده پوسته های امنیتی دائمی را ایجاد کردند. تا هنوز مخالفان مسلح در این مورد چیز نگفتند. در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در یک بایسیکل در جاده لودین شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 10 تن به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند. دکتر معروف سمر رئیس سطح عامه فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت زخمی شدگان گفت:
وضعیت این زخمه در کل خوب است، اعتماد گرفته شده، اصیبه بسیارم دخصت شده، سوخانه بعد از پانسمان تدابیر لازمه و تقریبا پانسه سیرم تحت مراقبت است و وضعیتشان خوب است.
مقامات امنیتی فاریاب میگویند که مخالفان مسلح این کار را کردند، اما گروه طالبان تا حال در این مورد چیز نگفتند. در تازه ترین خبرهای جهان، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگوها در مورد منازعه سوریه وارد شهر پاریس پایتخت فرانسه شده است. نمایندگان از اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، اردن و ترکیه نیز قرار است در این نشست اشتراک کنند. ریاض حجاب رئیس ائتلاف مخالف حکومت سوریه که از حمایت غرب برخوردار است نیز اشتراک میکند. کری امروز با همتای فرانسوی خودم دیدار میکند و پیش از سفرش به بریتانیا فردا با وزیر خارجه جرمنی هم میبیند. گفتگوهای صلح سوریه ماه گذشته در ژنو به پیشرفت چشمگیر در هم شکست. ایران میگوید یک راکت بالستیک دیگر را موفقانه آزمایش کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران به نقل از جنرال علی عبداللهی یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که آزمایش راکت بالستیک با برد 2000 کیلومتر دو هفته پیش انجام شد. این تازه ترین آزمایش راکتی ایران از زمان توافق هسته‌ای میان تهران و شش قدرت غربی است. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از آزمایش‌های راکتی تازه ایران به شدت انتقاد کردند. مقام‌های تاجیکستان از بازداشت 4 تن از هواداران مظنون گروه تندرو دولت اسلامی خبر می‌دهند. مقام‌ها گمان می‌کنند که این افراد طرح حملات تروریستی را در جریان مراسم تجلیل از روز پیروزی در این کشور می‌ریختند. وزارت داخله تاجیکستان امروز گفت که بر اساس اطلاعات پلیس روسیه، داستان منگلی لوف شهروند تاجیکستان در ششم ماه می هنگام رسیدنش از مسکو به دوشنبه دستگیر شد. سه همدست منگلی قلوف در جنوب تاجیکستان دستگیر شدند. شش مأمور پلیس در حمله جنگجویان برای یک پسته امنیتی در چچن کشته شدند. وزیر داخله چچن امروز گفت که رویداد امروز در نزدیک گروزنی رخ داد. رویداد در حال رخ می‌دهد که تدابیر امنیتی در چچن افزایش یافته است. و صادق خان شاروال تازه منتخب شهر لندن در نخستین اقدام رسمیش باعث شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم مدای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی‌های لندن روبرو شد. صادق خان که 45 سال دارد و اصلا از پاکستان است، روز شنبه باعث شاروال لندن انتخاب شد. در مراسم دیروز هزاران تن از جامعه یهودی لندن به شمول بیش از 150 تن از زنده ماندگان هولوکاست اشتراک کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. کماندان نیروهای ناتو در افغانستان به بلخ رفته است. جنرال دوستوم از عملیات برهبریش در ولایت‌های شمال میگوید:
حداقل ما 40 قریه تخمیناً طالبان پاک سازی شد. موتورسیکلشان، جسدهایشان همینجا افتیده.
شبکه حقانی تهدید اصلی برای امنیت افغانستان، این را وزارت داخله امروز گفت.
تمام مسئولیت فرماندهی طالبان را حقانی به اونها گرفته. حقانی، القاعده، اینا هم شکی هست، اما با نام های متفاوت، با شبکه های متفاوت، اما با تأسیس تهدید اصلی همی است.
کابل بانک زمان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، حالا خریدار ندارد. حکومت قصد دارد کابل بانک را با یکی از بانک های دولتی یکجا سازد. گزارش های دیگر هم در این مجله خبری جا دارند. امیدوارم تا ساعت 7 همراه با آزادی باشید. سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسونم. جنرال جان مک نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ناتو به بلخ رفته است. این جنرال آمریکایی امروز با عطا محمد نور والی بلخ ملاقات داشت در پشت درهای بسته. پس از این دیدار جنرال نیکلسون گفت ناتو از نقش تهاجمی نظامیان افغان بر علیه شورشیان حمایت میکند. بلخ در همسایگی ولایت‌های قرار دارد که فعالیت‌های شورشیان در آنها روز به روز افزوده می شود و این موضوع باشنده های بلخ را از احتمال گسترش ناامنی به ولایتشان بیشتر ناراحت ساخته است. از شهر مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می دهد.
جنرال جان مک نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع از افغانستان، روز دوشنبه به بلخ آمد و در دیدار با مقامات امنیتی شمال گفته است که از تداوم حکومت وحدت ملی و برنامه‌هایش در مبارزه با هراس‌افکنی حمایت می‌کند. آقای نیکلسون پشت درهای بسته با عطا محمد نور سرپرست بلخ نیز دیدار کرد و در این دیدار در مورد به حمایت قاطع نظامیان خارجی از نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. عطا محمد نور سرپرست بلخ در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت که مقامات نیروهای خارجی در چوکات ماموریت حمایت قاطع از نظامیان افغان می‌خواهد تا پس از این در برابر حملات دشمن حالت دفاعی نداشته و شکل تهاجمی علیه تروریستان را در پیش گیرد. عطا محمد نور گفت
روحیه هجومی میتونه که افراد خسته نشه
روحیه و مورال عالی داشته باشند و همچنان دشمن را نگذارن که پایگاه سازی بکنن، لانه سازی بکنن و اینا امنیت افغانستان را به چالش بگیرن.
آقای نور گفت که مقامات نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تلاش بر این دارند تا بیشتر نیروهای امنیتی افغان سرگرد سازی شوند و بخصوص نیروهای هوایی بیشتر از پیش تجهیز و حمایت نظامی شود. جنرال جان مک‌نیکلسون میگوید که آنان با هماهنگی و همکاری نیروهای خاص پلیس از آغاز سال روان میلادی تا به اکنون عملیات نظامی مختلف را علیه گروه داعش در شرق افغانستان انجام دادند که حضور افراد وابسته به این گروه را در ولایت ننگرهار و کنر کاهش داده است. وی افزود از ماه جنوری تا به اکنون ما عملیات نظامی مختلف را با هماهنگی قوت‌های خاص افغان در ننگرهار داشتیم. ما تلفات سنگین صدها نفری به آنان وارد نمودیم و حضورشان در مناطق مختلف از چندین ولسوالی به دو ولسوالی کاهش شد. این قماندان نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با اشاره به نشست وارسا که در آینده نزدیک با حضور مقامات افغان دایر خواهد شد گفت که انتظار دارد تا در این نشست کمک‌های بیشتر به افغانستان تعهد شود. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
از سفر قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به ولایت بلخ شنیدید. بلخ در همسایگی ولایت‌های قرار دارد که فعالیت شورشیان در آنها اخیراً افزایش یافته است، از جمله جوزجان و سرپل. در این دو ولایت جنرال عبدالرشید دوستو، معاون اول رئیس جمهور، عملیات نظامی را بر علیه شورشیان رهبری می‌کند. جنرال دوستو امروز به خبرنگاران گفت که در تازه‌ترین عملیات 35 مخالف مسلح دولت کشته شدند، 40 تن آنها زخم برداشته و 15 شورشی دیگر دستگیر شدند. در گزارش عالم رحمانیار از محل بیشتر میشنویم.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، که بعد از ظهر امروز در مسیر شاهراه شبرون سریپل با رسانه ها صحبت میکرد، گفت نبرد امروز میان نیروهای امنیتی و طالبان قناعت بخش بود. وی تصریح کرد 40 قریه از وجود طالبان در عملیات امروز پاکسازی گردیده و تحکیمات و پست گذاری شاهراه توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد.
حداقل 35 کیلومتر دو طرف قریه ها کل تصفیه شد. حداقل ما میتونیم که 40 قریه تخمینا طالبان پاکسازی شد. موترسیکلشان، جسدهایشان همین جا افتیده. اگر شد یک دفعه ما اینجا قطعات یک سعی جا با جا کنیم، تلاشی کنیم، همه جای باز بریم در جان مجر اینا را تعقیب میکنیم، نمیمانیم. و امروز وظیفه بسیار خوب اجرا شد، بخیر عالی اینجا را اعلان نمیم.
با گفته معاون اول، اجساد طالبان با سلاحایشان در میدان نبرد باقی مانده و شاهراه شبرون تا ساحات قریه سیدآباد ولایت سریپل پاکسازی شده است. با گفته معاون اول ریاست جمهوری، طالبان در ولایت جوزجان با شکست مواجه شدند و برخی از آنها که در محلات پنهان شدند زیر تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارند و به زودی نابود خواهند شد. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، کشته و مجروح شدن افرادشان را در نبرد امروز تایید کرده، میگوید برخی از طالبان در جنگ امروز کشته و یا زخمی شدند، اما رقم تلفات به پیمانه نیست که جنرال دوستم با آن اشاره کرده است. او در حالی که از دادن رقم تلفات طالبان در نبرد امروزی خودداری کرد، خاطر نشان ساخت طالبان نیز به نیروهای دولتی تلفات وارد کردند که از تعداد کشته شدگان رقم در دست نیست.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنید. شبکه حقانی تهدید اصلی برای امنیت افغانستان است. این را وزارت داخله امروز گفت. سخنگوی وزارت داخله می گوید شبکه حقانی حملات طالبان را هم در سراسر افغانستان رهبری می کند. نظامیان افغان در عملیات تحت نام شفق با شورشیان طالب و گروه حقانی در سراسر افغانستان درگیر جنگ هستند. در گزارش از همکارم جاوید حسنزاده بیشتر بشنوید.
هرچند نزدیکی روابط میان شبکه حقانی و گروه طالبان حرف تازه‌ای نیست، اما این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام قمانده جنگ طالبان را گروه حقانی به عهده دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت دفاع در کابل گفت که شبکه حقانی در حال حاضر قمانده جنگ طالبان را در افغانستان به عهده گرفته است.
فعلا تمام مسئولیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته. حقانی القاعده اینا هم شکی هستند، اما با نام‌های متفاوت با شبکه های متفاوت. اما با تاسف تهدید اصلی همی است. از این خاطر هم ما این موضوع را در تمام بحث‌های امنیتی که بین نهادهای امنیتی افغانستان است یا در استراتژی امنیت ملی ما این مسئله کاملا واضح است. بر ما هم اینا تهدید است. مبارزه با هر کدام از اینا مبارزه بر امنیت افغانستان است.
وزارت داخلی افغانستان در حال این اظهارات را بیان می کند که به اساس معلومات مقامات امنیتی حمله اخیر در شهر کابل را نیز شبکه حقانی سازماندهی کرده بود. چند قبل ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته بود که شبکه حقانی که در آن طرف سرحد حمایت برخی از علاقات را با خود دارد حملات خونبار و پیچیده را در افغانستان برنامه ریزی می کند. با این همه وزارت دفاع افغانستان می گوید که در سال روان برای سرکوب مخالفان مصالح از تمام امکانات دست داشتهشان کار می گیرند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت که همراه با سخنگوی وزارت داخله در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت میکرد گفت که نیروهای افغان هم مانند کشورهای پیشرفته جهان روزانه بین 50 تا 180 پروازهای نظامی و اکمالاتی را انجام میدهد. آقای وزیری میگوید که این حملات هوایی بسیار مفید تمام شده و وزارت دفاع با وسایل پیشرفته تجهیز شده است.
ما در سال جاری در حالت خوبی قرار داریم. مورال ما هم بلند است. قوت های ما هم بسیار است. حالا شما ببینید قوت های هوایی ما بیش از 80 پرواز را اجرا کرده است. قوت های هوایی که هر قدر مقتدر هم باشد روزانه بین 100 تا 200 پرواز اجرا کرده نمی توانند. اما قوت هوایی ما هم روزه بین 50 تا 150 و یا هم تا 180 پروازهای ماربوی و اکمالاتی را انجام می‌دهند.
هرچند سخنگوی وزارت دفاع این را می‌پذیرد که تحرکات مخالفان مصالح در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است، اما تأکید می‌کند که عملیات طالبان زیر نام عمری ناکام شده است. سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که جنگ ولای افغانستان تحمل شده است، اما با گفته آنان اگر مردم در کنار نیروهای امنیتیشان قرار گرفته و از آنان حمایت کنند کامیابی جنگ جاری در کشور نصیب مردم و نیروهای امنیتی خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش را که پنتاگون درباره حمله نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندوز نشر کرده نشان می‌دهد که میان نظامیان آمریکایی سوء تفاهم وجود داشته و آنها هماهنگ نبودند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که هنگام حمله بالای شفاخانه سربازان بدون مرز در ولایت کندوز میان نیروهای آمریکایی هماهنگی کافی وجود نداشته و به همین دلیل قربانیان این حادثه افراد ملکی بودند. آرش همایون در همین باره گزارش می‌دهد.
در سال گذشته میلادی برای تصرف دوباره شهر کندوز در جریان جنگ شدید نیروهای خاص آمریکایی که به حیث مشاور با نیروهای افغان کار می‌کردند چندین بار از قماندانشان خواسته بودند که برایشان گفته شود که تا چه حد می‌توانند در تصرف دوباره شهر با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد در گزارش وزارت دفاع آمریکا شاهدان عینی که با آنها صحبت شده است گفتند که با آنها در این مورد پاسخ داده نشد. گزارش اخیر پنتاگون که در مورد نتایج تحقیقات حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز نشر شد نشان می‌دهد که در ماموریت آمریکا در افغانستان ابهام وجود دارد. در حالی که حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است، مسئول نگه داشتن مشاوران آمریکایی نیز با گذشت هر روز دشوارتر می‌شود. مشاورانی که بعد از پایان ماموریت رزمی آمریکا در ختم سال 2014 میلادی آموزش و مشورت دهی نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارند. به نوشته آژانس خبری رویترز در میدان جنگ خطوط می تواند مبهم باشد و افغانستان نیز از این مسئله مستثنا نیست. در مورد نقش نیروهای آمریکایی در عراق نیز سوالات زمانی به میان آمد که در ماه جاری یک عسکر نیروهای پیاده بحری این کشور توسط شورشیان گروه دولت اسلامی کشته شد. یک تن از پرسنل نیروهای خاص آمریکایی به هیئت تحقیق در مورد حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز که در اثر آن 42 تن از کارکنان شفاخانه و بیماران کشته شدند گفته است. اینکه شما چقدر می خواهید پیش بروید یک پاسخ مناسب است، اما از ما چقدر می خواهید که پیش برویم. به نوشته آژانس خبری رویترز این رویداد در تصرف کوتاه مدت شهر کندوز توسط طالبان یک حادثه غم انگیز است که تصور می شود این اشتباه نتیجه ابهام در قواعد جنگ باشد. گزارش 700 صفحه‌ای وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که به دلایل امنیتی برخی صفحه‌های آن سیاه شده است، توجه را به این مسئله معطوف می کند که برخی ها همه جزئیات این قواعد را نمی دانند. حتی تعداد از ساکنی که عملاً با نیروهای افغان در جنگ کمک می کنند. جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ناتو گفته است که به تعقیب اشتباه در کندوز به خاطر جلوگیری از سوء تفاهم در آینده به تعداد زیادی از 9000 نظامی آمریکایی در افغانستان آموزش‌های اضافی داده شده است. در گزارش آژانس خبری رویترز انتقاد کنندگان گفتند برای سوء تفاهم مصلحت‌های سیاسی هم راه را هموار کرده است، چون تعدادی از رهبران آمریکا می‌خواهند طور نشان بدهند که ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان روی حمایت از نیروهای افغان استوار است، نیروهایی که خود باید این جنگ را پیش ببرند. یک مقام عالی رتبه غربی که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است در غرب هیچ کس نمی‌خواهد به این مسئله اعتراف کند که وضعیت جنگ در افغانستان رو به وخامت می‌رود و نیروهای آنها هر روز ماموریت‌های رزمی را پیش می‌برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمتر از 10 دقیقه به پایان نشرات امروز رادیو آزادی باقی مانده. تا لحظات بعد در گزارش از تحولات در یمن هم خواهید شنید و اینکه نماینده خاص سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در یمن خواستند بالای آتش بس توافق کنند. اما حالا گزارش دیگری. کابل بانک زمان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، اما حالا حتی خریدار ندارد. حکومت قصد دارد کابل بانک را با یکی از بانک‌های دولتی یکجا سازد. رئیس جمهور افغانستان بعد افغانستان بانک هدایت داده تا راه‌های انحلال و یا ادغام این بانک با بانک‌های دولتی را جستجو کند. پیش از این حکومت قصد داشت کابل بانک را خصوصی سازد، اما ظاهراً هیچ سرمایه‌گذار حاضر نشده است با شرایط دولت افغانستان کابل بانک را خریداری کند. جاوید حسن‌زاده و گزارشی از کابل.
هرچند پیش از این وزارت مالیه گفته بود که دو شرکت برنده داوطلبی خرید نوی کابل بانک شده است، اما حالا ریاست جمهوری افغانستان برای افغانستان بانک وظیفه سپرده است تا طرح خود را در خصوص منحل و یا مدغم کردن این بانک به آنان ارائه کند. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست شورای عالی اقتصاد گفت دی افغانستان بانک باید طرح واضحی را ارائه کند که با اساس آن نوی کابل بانک منحل و یا هم مدغم گردد. در خبرنامه ریاست جمهوری جزئیات دادن نشده است که چرا فیصله منحل و یا مدغم کردن نوی کابل بانک صورت گرفته است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان دی افغانستان بانک را در مورد این طرح داشته باشیم، اما آنان با ما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. فیصله برای منحل سازی و یا مدغم کردن نوی کابل بانک در حال صورت میگیرد که چند قبل وزارت مالی افغانستان گفت که مراحل فروش این بانک نهایی شده و دو بانک برنده داوطلبی شدند. با این تصمیم وزارت مالیه شورای ملی افغانستان و شماری از کارشناسان این نگرانی را ابراز کردند که خریدار نوی کابل بانک مسلم کمرشل بانک پاکستانی است و نباید نوی کابل بانک بالای این بانک به فروش برسد. در آن زمان نگرانی این بود که در این بانک تمام مشخصات و خصوصیات نیروهای امنیتی و مقامات افغان ثبت است و ممکن فروش این بانک بالای بانک پاکستانی مشکلات را برای نیروهای امنیتی و مقامات افغان به وجود آورد. از سوی دیگر محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه به رادیو آزاده گفت که پروسه فروش نوی کابل بانک جریان داشته و تنها موضوع ساختن طرح منحل و یا مدغم کردن این بانک مطرح شده است.
موضوع ادغام مطرح نیست، اصلا طرحهایی است که ادارهای مختلف طرحهای خود داشتند. روی نمی طرحها بانک مرکزی را هدایت دادند که به همکاری دیگر ارگانها یک طرح مشخص بیارند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی با مشکلات مالی مواجه گردید که سهامداران آن بیش از 900 میلیون دلار را از این بانک بیرون کردند. اما شماری از کارشناسان اقتصادی به این باورند که نوی کابل بانک یک بانک بزرگ خدماتی است و باید حکومت افغانستان در شرایط حاضر به حفظ این بانک متعهد باشد. سیف الدین سیخون یکی از این کارشناسان.
بین بردن از این ادغام از این فروش این برای پاکستان یا نهادهای دیگر و فروش برسد مشکلش بسیار زیاد دشواری های شاید هم برای کشور از نظر امنیتی و اینا ایجاد کنه، به این معنا که لیست افراد و اشخاص و تمام حسابایی که در اوجا وجود داره یک راز و یک رمز ملی هست. از این بابت من معتقدم که حفظ کابل بانک در شرایط کنونی با همه وجهه و امکاناتش ضروری است.
با گفته آقای سیحون حکومت افغانستان باید برای بپا استاد کردن این بانک کار کند تا فعالیت های این بانک دوباره منظم شده و خدمات خود را به شکل درست به مردم ارائه نماید. اما با این همه خواسته ها و نگرانی ها معلوم نیست که حکومت افغانستان در مورد سرنوشت نوی کابل بانک چی تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной
торговли, Радио Азади, марджа баҳсҳои амиқ дар масаил Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
فرستاده خاص ملل متحد برای یمن امروز از طرفین درگیر جنگ در آن کشور خواست برای نجات گفتگوهای صلح تلاش کنند و این تقاضا را بعد از آن مطرح کرده است که گفتگوهای صلح یمن به هم خورد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اسماعیل اول شیخ احمد فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای یمن از طرفین درگیر جنگ در آن کشور خواسته است برای نجات گفتگوهای صلح متحد شوند. این تقاضای فرستاده خاص سازمان ملل متحد زمان صورت گرفت که بعد از شکایت نمایندگان حکومت یمن از عدم پیشرفت در گفتگوها و اعتراض شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت میکند در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین متوقف شد. گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی در کویت به حمایت سازمان ملل متحد به خاطر ختم جنگ 13 ماهه یمن صورت می‌گیرد. اسماعیل اولد شیخ احمد در یک اعلامیه گفته است اشتراک کنندگان مذاکرات در کویت باید آرزوهای مردم یمن را منعکس کنند. من اطمینان دارم که یمنی‌ها می‌خواهند این بحران پایان یابد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، همه جلسه های برنامه ریزی شده برای روز جمعه لغو شد، اما فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفته است دور جدید گفتگوها برای روز دوشنبه پلان شده است و از هر دو جانب خواستار همکاری در این زمینه شد. نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی در مذاکرات صلح همچنان با شیخ صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت و سفرای 18 کشور ملاقات کردند که اکثریت آنها کشورهای غربی بوده و از مذاکرات صلح پشتیبانی کرده طرفین مخالف یمن را به میز مذاکرات دعوت کردند. شیخ صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت گفته است در این گفتگوها که به تاریخ 21 اپریل سال جاری آغاز شد پیشرفت نشده است. عبدالمالک المخلافی رئیس هیئت نمایندگان حکومت یمن در مذاکرات از طریق شبکه تویتر گفته است به خاطر صلح همه پیشنهادهای ارائه شده را ما پذیرفتیم تا پیشرفت شود، اما بعد از گذشت 3 هفته ما هیچ دستاورد نداریم چون طرف مقابل از تعهداتش سرباز زده است. گفتگوها در کویت بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد که به شورشیان امر کرده است تا از مناطقی که تصرف کردند خارج شده و اسلحه ثقیلشان را تسلیم کنند بعد از 2 تلاش ناکام در سوئیس در ماه‌های جون و دسامبر سال گذشته صورت می‌گیرد. تلاش‌های بین‌المللی به خاطر ختم منازعه در یمن افزایش یافته است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که از ماه مارچ سال گذشته میدادی تا اکنون بیش از 6400 تن در یمن کشته و 2.8 میلیون تن از مناطق اصلیشان بی‌جا شده‌اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. به پایان نشرات امروز رادیو آزادی کمتر از 3 دقیقه باقی مانده.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است عملیات به نام شفق در ولایت هلمند تنها در ولسوالی های مارجا و سنگین جریان دارد و کامیاب است. نصرالله عمرزی می نویسد علت حادثات ترافیکی در افغانستان بی توجهی راننده ها و عدم رعایت قوانین و ارج نگذاشتن به خون انسان هاست. از خوست یکی از شنونده ها بدون ذکر نام خود نوشته که بعد از این باید لیسانس یا جواز رانندگی همه راننده ها بازرسی شود، مخصوصا آنهایی که در شاهراها رانندگی می کنند. و عبدالله از کندوز نوشته است که شورشیان در نقاط مختلف این ولایت با نیروهای امنیتی درگیر هستند، اما ظاهرا در ولایت کندوز آرامش آمدنی است. تشکر از پیام هایتان که به رادیو آزادی فرستادین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان و شماره 818. دیگه هم اس ام اس بفرستین، چون شماره اس ام اس هایتان هستیم، و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و صدای خود را ثبت بکنین که ما هم در فرصت های مناسب پیام های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما از 07-84-620. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. اما حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.